بلې فرشتنی ګټا سو ستړي مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسله والو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته انکینی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونې درته خبرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د بدخشان د دولس ولسوالۍ لارې د واورو د ورېدو له امله انتړل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځان مرګ برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د اروپایي ټولنو سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وحید الله کلمزی وایي چې ډیر ژر به د دې ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. وحید الله کلمزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته په وروستي سفر کې له ولسمشر اشرف غنی سره په دې برخه کې خبرې کړې او هغه ورسره ژمنه کړې ده.
جلالت مو جمهور رئیس امنیت په برخه کې ډاډ راکړه چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سکوت شوي دي، ځینې شهراوې چې ناامنه دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، د دې په وړاندې به عملیات پیل شي.
د غزنی پکتیکا لوی لار د دولت مخالف وسلوالو په لاس کې ده او د غزنی کندهار لوی لارې ته هم هر وخت طالبان راوځي. د دې ولایت په اتلس ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د غزنی والی دا نه دی ویلي چې کله به افغان ځواکونه په غزنی کې پوځي عملیات پیلوي. د بدخشان د دولس ولسوالۍ لارې د واورې د ورېدو له امله تړل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سږ کال واورې بې ساري ګڼي، خو وایي چې تر دې دمه یې د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در بعضي از ولسوالیا بعد کوچای سرازیر شده، ولی
په ځینو ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي خو تر اوسه زیان نه دی اړولی او موږ ته هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي رارسېدلي. د بدخشان د والي ویان زیاتوي چې د واورو تر ورېدو مخکې هغو سیمو ته چې د برف کوچونو له خطر سره مخامخ وو یوه اندازه مرستې رسولي دي تر څو له اړتیا سره سم پر محتاجو خلکو وویشل شي. په هرات کې د زعفرانو څېړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر د هرات ښار کې د دې مرکز د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون کېښوده. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته نصیر احمد دراني وویل په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو پروسس او د بازار پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. د زعفرانو پر دې مرکز به 950 میلیونه افغانۍ مصرف شي او چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. تمه ده چې پاکستان یو افغان زندانی افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفارت رد کړه او ازادي راډیو ته وویل یوازې یو بندي چې د افغانستان د کراچۍ په کونسلګرۍ کې دریم سکرتر وژلی و افغانستان ته سپاري. حیات الله چې د کراچۍ په کونسلګرۍ کې ساتونکی و تورن شوی دی چې په 2018 میلادي کال کې دریم سکرتر زکی عبده وژلی و. افغانستان پخوا هم څو ځلې له پاکستانه د حیات الله د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد اوس راضي شوی دی چې دا کس راتلونکې اونۍ افغانستان ته وسپاري. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځان مرګ برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د سوریې په منبج ښار کې د دې چاودنې مسؤولیت داعش منلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ په اعلامیه کې راغلي چې د دو سرتیرو تر څنګ په ملکیانو کې یو د دفاع وزارت و او بل یو قرارداد کوونکی و. همداراز په دې پیښه کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. په سوریه کې د پیښو یوې څارونکې ډلې ویلي چې دا چاودنه د ائتلافي ځواکونو له ګزمې سره نږدې وشوه چې دولس ډیر کسان پکې وژل شوی یا ټپیان شوی دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوی دي. د اروپای ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. اروپای ټولنه وایي د څلور تنه د کیمیاوي بریدونو مسؤلین دي. د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې به د دوو روسانو شتمنۍ په اروپایي ټولنه کې کنګل شي او د ویزو بندیزونه به پرې ولګول شي. دا هغه دو تنه دي چې د برتانوي چارواکو په وینا دوی تیر کال د مارچ په میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سیګری سرګي سکریپال او د هغه لور یوليا د برتانیا په سالزبری ښار کې مسموم کړي وو. دغو دو روسي مامورینو د الکساندر پتروف او ارسلان باشروف په نوم پاسپورټونه لرل، خو یوې تحقیقاتي سازمان څرګنده کړه چې د دوی اصلي نومان الکساندر مشکین او اناتولی چپیګادی. دغه سازمان داسې اسناد هم ترلاسه کړي دي چې دا ثابتوي چې دوی د روسیې د پوځي استخباراتو لپاره کار کوي. د دوو نورو روسانو نومونه نه دي اخیستل شوي. تمه ده چې دا بندیزونه د اروپایي ټولنې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې تصویب شي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. که دا وزري نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. د ولسمشر یو ویان وایي د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته به په دې هیواد کې سوله ناممکنه وي.
دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو طالبان باید افغانستان حکومت سره کړي.
افغانستان کې د جګړو دوام بیا د اروزګان اوسیدونکي اندېښمن کړي وایي چې ډیر خلک پر رواني او بخې رواني ناروغیو اخته شوي دي.
پره دا سبب مشکل لرم دلته پلا یو وخت رالم یو دوه پکټ غولې راکړه لږه چې به مې وخړې تر ساره پوری بزف ځانم خبر.
د هلمند د ناامن ولایت د خزو چارو ریاست وایي د خزو پوړانې تاریخوالې کم شوي، خو د خزو فعالان د وضعیت یو بل تصویر ورکوي.
ولسوالی کې تاوتریخوالی ډیر دی. د غلیری ولسوالی چې د طالبانو په لاس کې ده د ډیرو مشکلاتو سره د زمش خوندې مخامخ ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. شپلی غږ دی په پاپانی ټولنه کې شپلی لکه دوت شوی او څومره اهمیت لري د ژوند په شیبونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شئ. د اساسي بشري حقوقو له بل پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان حکومت وایي د زلمی خلیلزاد هڅې دا اسانتیا رامنځته کوي چې د افغانستان په مالکیت د سولې خبرې مخ ته لاړ شي. د ولسمشر غني وویان دا خبره ازادي راډیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي، خو که چیرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو خبره په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو وړم ورځ ګواښ وکړ چې له واشنګټن سره به هم تماسونه پای ته ورسوي که چیرې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د دوی هغه اصلي شرط چې په دې هېواد کې د امریکایي یا د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور دی د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه شي. خلیلزاد وایي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې ده او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. په پام کې ده چې نوموړی نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تفصیل د احمد شیبر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني د هغه له امنیتي ټیم همداراز مدني ټولنې او رسنیو سره یې خبرې کړې دي او صلاحیت کړې ده چې پر دولت مخالفه وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. زلمی خلیل زاد دا خبره پر ټویټر لیکلې ده. تر دې مخکې د پرون په کابل کې له رسنیو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه په افغانستان کې د متحد ایالاتونو سفارت په یوې اعلامیه کې د خلیل زاد په وینا وایي چې که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته چمتو یو، که دوی جګړه کوي موږ جګړې ته چمتو یو. پر طالبانو د پوځي فشار مسله په یو ډول پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاعي چارو د مسؤلانو په غونډه کې هم مطرح شوه. تر دې غونډې وروسته د ناټو د پوځي کمیټې مشر بریتانیایي مارشال سټیوارټ پیچ رسنیو ته وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت به پرته له څه تغییره په خپل حال پاتې شي او موږ د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره پر خپله ژمنه ټینګار وکړ. همداراز مو د ځواکونو په برخه کې پر خپله ژمنه تاکید وکړ چې 140 متحدان او شریکان پکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د حمایت لپاره راغونډ شوي دي. هیڅ بدلون به پکې نه راځي او که چیرته څه تغییر پکې راځي هغه د امریکایي چارواکو مربوط ده. په کابل کې تیره ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو په سفارت کې د رسنیو له استازو سره د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل که طالبان د سولې لاره نه خپلوي او جګړې ته مخه کوي نو واشنګټن به د افغانانو او افغانستان د حکومت تر څنګ درېږي او د دوی ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د ملي وحدت حکومت تر دې مخکې پر دې ټینګار کاوه چې د سولې هڅې به له پوځي فشار سره په یو وخت مخته وړي. نو د ښاغلي خلیل زاد او افغان حکومت نظر اوس سره ورته شوی دی. په دې اړه د ولسمشر غنی مرستیال ویاند سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت خو نظر د پخوانه یو تکرار نو ویلی دي چې که د خلیل زاد صاحب سفرونه او هڅې دي او که د نورو هیوادونو سیمه ییزو هیوادونو هڅې دي مثلا د سعودي عربستان د اماراتو د دوی نقش د یو تحصیل کوونکي نقش دی د افغانستان البته د سولې په مذاکراتو کې. نو دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو د افغان طالبان دې باید د افغانستان حکومت سره کېږي.
زلمی خلیل زاد چې د سیشن بی پورس کابل ته راغی تر دې مخکې په پکینګ کې وو او تر هغه مخکې په نوې ډیګلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې وې. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو او تر اوسه یې څلور ځله د طالبانو له استازو سره کتلی دي. تمه وه چې تېره اونۍ په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو له استازو سره وګوري خو دا غونډه لغوه شوه.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څرګندونې مو واورېدې چې پرونی ویلي دي پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. تر اوسه پورې ښاغلي خلیل زاد د وسلوالو د طالبانو له پلاوی سره څو ځلې خبرې کړې دي خو اولمه ورځ طالبانو د یو بیان په خپرولو سره ګواښ وکړ چې له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي که چیرې دوی د اجنډا هغه چې اجنډا په اړه چې دوی مخکې موافقه کړې وه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور شامل نه کړي. ښاغلی خلیل زاد په پام کې ده چې نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په اسلام آباد کې به خلیل زاد دغه راز د طالبانو له پلاوي سره وګوري که نه. له دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پام کې ده د سبا په اسلام آباد کې د سولې خبرې ترسره شي. خو په افغانستان کې د جګړو د دوام سره په ډیرو ولایتونو کې خلک د نورو ستونزو تر څنګ دغه راز د جګړې د دوام له امله د رواني ناروغیو هم کړیږي. یو هم د اروزګان ناامنه ولایت دی. د اروزګان اوسیدونکي وایي د جګړو دوام په ډیرو رواني ناروغیو اخته کړي. د روغتیا مسؤلین هم وایي چې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په سلو کې ډیر زیات شوی دی. البته د اروزګان اکثره سیمې هم ناامنې دي. لرې ولسوالۍ او ډیر په دغې ناروغۍ اخته کسان نشي کولی چې ترین کوټ ته ورشي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
په اروزګان ولایت کې د رواني جګړې اغیزې پر مظلومه طبقه یعنی پر ملکی خلکو هغوی چې تر ژوند اوس په مرګ خوشاله دي.
او د وخت لپاره غلی زر ساره پر موږ خوب نه دی کړی. د ډېرې مشکلات سنو بره مسلمانان هغه په وینو کې لغړی وروره
سپرمانزه ولاړ یو چې خدای سره کم پیښه بس څنګه به ژوند ژوندۍ سلارم په سره کم ژوند ژوندۍ په سره کم
پر لاس د خدای دا جنگونه به
د دغه ولایت خلک وای رواني جګړې اوس په رواني ناروغي اخته کړي او لخپل ژوند ستړي ستومانه دي او ان د مرګ تر پولې رسولې دي په رواني ناروغي د غخته کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په مخه راغلي وو ازادي راډیو ته داسې وویل
سپرمانزه ولاړ یو چې خدای سره کم پیښه بس څنګه به ژوند ژوندۍ سلارم په سره کم ژوند ژوندۍ په سره کم
وو خل دا غلط رسول چې ولکه په خپل ژوند پیږو یا په خپل مانزه پیږو یا په کار کې څه پیږو دا جنگ دی دا ټک ټک دی ولا مسلمانان باندې تور شپه د اور بل دی خدای دا اور بل مړ کی اوس په دماغي تکلیف نه اصاب
تک
او دا اصاب ته دا اوس دا نخسیر سره دی دا وایو د کندار دا وایو مکرې د لیته مکرې ورکی جنا یو سور دی پتاکت برته بیا غزاغه
پر دا اصاب مشکل رم د تپلا یو وخت را لمه یو دوه پکټه ګولې راکله هغه چې به می وخړ تقریبا زیات د شپې به ما یو ویل چې وای ود نه خره ما به نیمه نیمه وخړ در سره پوری به زه فزانم خبر
دی وای د یاد ناروغي د زیاتوالي لامل روانه جګړه پاکه را او غربت دی د ترینکوټ د ولایت روغتون مشر ډاکټر زیو رحمان ازادي راډیو ته داسې ویل
او په 1990 کال کې تر اوسه پورې موږ ته 2000 د ناروغانو مراجعه کړي کا پرتلې کو تقریبا نظر په خاطه تقریبا 10% اضافه والی موږ سره کوم ارقام چې موجود دي هغه خی
په رواني ناروغي اخته کسان او له جګړې څخه ستړو پر شکل خو ژغ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونه سولو وکړي
د اورزګان د یو شمېر اوسیدونکو غږونه مو واورېدل چې وایي دی په دې ولایت کې د جګړو دوام په رواني ناروغیو اخته کړي دی. اورزګان په څنګلوري ولایت هلمند کې بیا د هلمند د ښځو د چارو ریاست وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دې ولایت کې کم شوی خو د ښځو فعالان بیا د وضعیت یو بل ډول تصویر ورکوي او وایي چې په ډیرو لرو پرتو ولسوالیو کې وسله وال طالبان واکمن دي او هلته د ښځو ژوند خراب دی د وضعیت. البته د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پرې رپورټ لري.
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمرانی ازی که هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینه وو تر څنګ خپل د ښځو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادي راډیو ټول سره لدی چې تاوتریخوالي کم سوی دی دوی ته د هغه ښځو مراجعه ډیره سوی ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایا راغلي دي خوشبختانه وایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیې کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېش قضیې درلودلې چې موږ ته مراجعه کړې وه د کال په د روبې په اخر کې. خو فعلا 2 قضیې ته دغه روبې قضیې رسیدلې دي. 2 بخشش دی دا قضایا رسیدلی دی چې اکثر قضایا دا خوشونتونه څخه دی چې په کورنۍ کې د بیکاری لواج څخه د اقتصاد د زوف د واج څخه موهل ټکول دی پر خوند باندې.
کمرین ازي د غدوسیو د کیک شمیر هم نه وای چې د دوی لخوا عدلی او قضایي دروته سپارل سوی دی. د هلمند ښځو د ریاست مشره په داسې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدلو دعوه کوي چې 10 کېږي چې د نامنوی په اور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې ادارې او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د ښځو د حقوقو مدافعین او فعالان د ښځو د رئیسې کمرې نیازۍ د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل لري پرتې سیمې نام نه دي او ښځې د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلی او قضایي دروته مراجعه نسی کولای. نجيبه فایز او حسین احساس وایي د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلی ادارې فعالیت نه لري ځکه نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمی تر سترګو کیږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی. مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده نو هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډیرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالې زیاتېږي په هغه اندازه د مېرمنو په وړاندې هغه ستونزې مشکلات زیاتېږي. که موږ چېرې په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره اچو خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دا وي چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لرې پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیسه یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي، او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په هغو ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالانې وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه وو لخوا نه، بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري، او د انسان د حقوقو په اړه عامه پوهاوی کولی سي دا ستونزه هواره کړي. امید لاستای د ازادي راډیو هلمند.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د چین د یو کمربند نیوی لاري د لوی پروژې په اړه په افغانستان کې د دوه چړنیزو ادارو لخوا د وی تر سره شوی سروې نتیجه ښیي چې د دې پروژې په بشپړولو سره به افغانستان ته هم ډېر اقتصادي ګټه ورسیږي. په کابل کې د چین سفیر بیا په دې باور دی چې د دې پروژې له بشپړېدو سره د کابل او پیکینګ ګډې ګټې هم خوندي کیږي. تفصیل یوسف خانزاده راوړوي.
د سوداګرۍ او ترانسپورټي سہولتونو د رامنځته کېدو په صدراتي هیواد د افغانستان د بدلیدو لپاره د ګڼو نورو لارو ترڅنګ یو لار او یو کمربند پروژه تر ټولو مهمه یو بلل کیږي. د پراختیا د څېړنې او د افغانستان د پالیسۍ ګروپ د دغې بیان ترڅنګ وایي په سیمه کې د سولې هڅو له ډېرېدو سره د یوې لارې او یو کمربند پروژې تطبیق ته خوشبینۍ هم په ډېرېدو دي. د پراختیا د څېړنې د بنسټ مسؤله مریم صافی وایي له دې سره افغانستان هم باید ځینو کارونو ته پاملرنه ډېره کړي.
برای حکومت افغانستان و با مردم افغانستان بیتانه که یک اپورتونیتی را ایجاد کنه.
اغلی صافی وی یو کمربند یو لار د افغانان لپاره داسې فرصت را منځته کولی شي چې له سیمې سره مو په بیساری توګه وصل کړي. دا کار د افغانستان لپاره ډیری ګټې لري، خو له دې سره په دې باید کار وشي چې د دې پروژې لپاره زموږ ملي لیوالتیا موجوده وي او ورته ځای ولرو. دواړو بنسټونو د چهارشنبې په ورځ د خپلو موندنو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې چې په وینا یې افغانستان ته ښایي له هر اقتصادي فرصت څخه پر وخت ګټه پورته کړي. یوه لار او یو کمربند د چین په نوښت هغه پروژه ده چې جنوبي آسیا، منځنۍ آسیا، اروپا او لاتین امریکا د ترانزیت له لارې سره نښلوي. دا هغه پراخه پروژه ده چې د سړک تر څنګ ریل پټلۍ، نوري فایبر او د انرژۍ په برخه کې همکاري له ځانه سره لري. د یوې لارې او یو کمربند پروژه په 2013 میلادي کال کې وړاندې شوه، خو تر اوسه پر وړاندې ځینې خنډونه پراته دي. افغانستان د دغې پروژې یو مهم شریک بلل کیږي، خو د یادو بنسټونو د معلوماتو له مخې د دغې هیواد امنیتي، زیربنایي او ظرفیتي ستونزې د پروژې پر وړاندې خنډونه دي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دویان مرسیال صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل افغانستان په سیمه کې د اقتصادي پرمختګونو په ټینګه ننګه کوي او دوی د یوې لارې او یو کمربند پروژې ته په مهم نظر ګوري. په کابل کې د چین سفیر هم د یوې لارې یو کمربند پروژې په اړه د مطالعې دغې غونډې ته وویل چین او افغانستان هغه هیوادونه دي چې د دغې پروژې له لارې ګډو ګټو ته رسیږي. لیو جینګ سونګ وویل افغانستان او چین کولی شي له دې لارې د وسلېدو یوه شبکه جوړه کړي. دوی موږ به د نړیوالو اړیکو په ترڅ کې د ګډو راتلونکو اهدافو په خاطر د افغانستان لپاره تر ټولو ښه څه وکړو. موږ په خپلو افغان ملګرو غږ کوو چې د امنیت، سولې او اقتصاد په برخه کې د چین وړاندیزونو ته مه خفه کیږئ، بلکې زموږ همکاري له تاسې سره ده. ښاغلی سونګ هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې له راتلو وروسته دا هیواد په همدې لار خپل محصولات نړۍ ته صادر کړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د سیشن بې پورز د پارلمان اکثریت غړو له اروپایي ټولنې څخه د تریزا می د بهر کېدو پلان رد کړی و. احمد شبرې جزئیات اوروي.
د تیرې شپې د رایو په ترڅ کې د پارلمان 306 غړیو تریزا می ته منفي او 315 غړیو موافق رای ورکړې. په دې ډول اغلې می وتوانېده چې د 19 رایو په توپیر د صدارت پر څوکۍ پاتې شي. تریزا می د دې نتیجې هرکلی وکړ، خو په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. دا وایي زه خوشحاله یم چې پارلمان نن شپه حکومت ته د اعتماد رایه ورکړه. دا مسؤلیت اسانه نه دی او زما حکومت به د شفافیت د زیاتېدو، د امنیت د تضمین او زموږ د یو موټی کېدو لپاره خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي او موږ به همداراز خپلو هڅو ته دوام ورکړو تر څو هغه جدي ژمنه چې د دې هېواد له خلکو سره مو کړې ده د ټول پوښتنې نتیجه عملي کړو او له اروپایي ټولنې به خارج شو. د بریتانیا خلکو د 2014 کال د جون په 28مه د ټول پښتني پترس کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو پریکړه کړې و. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو په برخه کې د پارلمان د سیشن بي د ورځې پریکړه ته سر اعظم تریزا می حیران شو، ځکه چې 422 تنو له اروپایي ټولنې څخه له وټلو سره مخالفت وکړ او 202 تنو موافقه لرله. لدی سره پلان ګډوډ شوی دی چې د مارچ تر 29 باید بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي. ځینې کتونکو په دې باور دي کچرته لندن د حل لار پیدا نکړي بریتانیا بل اقتصادي کړکیچ سره مخامخ شي. صدر اعظم می وویل چې د راتلونکو ګامونو د اخیستلو لپاره به له پارلمان سره سلا مشوره وکړي، خو دې ونه ویل چې څه ګامونه به اخلي. یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې شایي بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنه وکړي. د اروپا د کمیسیون رئیس کلود یونکر وویل د سریاسمه می د پلان لره د دوه سره له اروپای ټولنې د بریتانیا د وټلو د پلان د ګډوډي بیره رامنځته شوې ده.
او د خړو په اړه دی ویني وي تر سره شوی سرویل نتیجو به مو اسمت سروان خبر کړي.
په یو تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر په هنتون څېړونکو کړي، هغه هیوادونه په ګوته شوی چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې مؤسسې په غوښتنه په 150 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان شودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو یو لک تنو وګړو کې 304 نوي تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر په هنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړي تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د خوست نه یو ښوونکی او زه د رادیو تازه پیغام ثبتوم. او د ازادۍ راډیو نه دا هیله کوم چې دا د خبرونو په مابین کې نشر کړي. د دیاله سوا وطن وی کول په دې جاته تصویب شو او ولایت ته د معرف ریاست او د معرف ریاست تاسیس نه لري او د ښوونکو معاشونه ټول بند شوي دي. نو د وزارت مالیې محترم نه موږ دا هیله کوو چې د تخصیص ولایاتو ته ولګي چې په دا ژمي کې دا معاشات اجرا شي. هر کله چې په دا ژمي کې اجرا نه شي په دا تکلیف کې په دا سوړه کې په دا سختۍ کې په دا اقتصادي مشکلاتو کې بیا څه دومره معنا نه لري. مامورین او ښوونکي او خاص کر د خوست ولایت ښوونکي دا ډېر په تکلیف دي. وزارت مالیې نه هیله کوو چې دا تخصیص سر ولګي تر څو زموږ معاشات اجرا شي.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې د لوړګي د شیخو له کلي څخه خبره کوم. خواهش کوم چې د ازادي ریډیو مسؤلین زموږ غږ تر وړو مقامات ته ورسوي، تر وزیر صاحب معارف، تر وزیر صاحب سیاستنامې پورې. هلته نوی نوبار فعال ولسوالۍ ده، نه مرمعري مکتب لرو، نه شفخانه لرو. کوچنیان تر درختو لاندې تر شپږمه تر څلورمه سیند په پورې ډبونه وایي، او هلته خلک له سکانو له جنګو سره مخامخ دي، له وچکالۍ سره، له ستونزو سره. هېچا پاملرنه ورته کړې نه ده. خواهش کوم د لوړو مقاماتو له مسؤلینو څخه د لوړګي د علاقې یو غم وخوري، پوښتنه یې وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په همدې سره رسیږو اته نیمې بجې شوې په افغانستان کې د خپرونې دوهمې برخې ته. البته دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دې برخه کې درته خپرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د غزنی والی وایي چې په لن راتلونکي کې به د دې ولایت په یو شمېر ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. د غزنی پکتیکا لوی لار ویل کېږي دولت وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده، او د غزنی کندهار لوی لارې ته هم هر وخت طالبان راوځي. د دې ولایت په اتلسو ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د بدخشان د دولسو ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له امله تړل شوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه د سر و زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کرنې وزیر چې پرون په هرات کې د زعفرانو یو څیړنیز مرکز پرانیست، وایي چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو، پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. تمه د پاکستان یو افغان زندانی افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپر شوي وو چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځانمرګي برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د سوریه په منبج ښار کې د دې چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. ازادي رادیو اورې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. که غواړئ چې د شپې لی په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ چې لکله په افغاني ټولنه کې دود شوي او څومره اهمیت لري، د ژوند په شیبه اونیز پروګرام ته غوږ شئ چې د اساسي بشري حقونو د پروګرام وروسته درته خبرو.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بشی، باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په سپو کې اونیس پروګرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کوو. د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي ټیمونو د جوړېدو او د نوملیکنې د پڅ بهیر، او په افغانستان کې د غصب شوو ځمکو. پر دواړو موضوعاتو کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، نظر لرئ، د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. او اوس هم د دوه اونیزو پروګرامونو وار دی. لومړی د اساسي بشري حقونو.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومنې. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو، و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملمه سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پایل کې تاسو ته غلاس وایو که درته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي، د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دوی چې زه د ښځو پر وړاندې